خوش کولو لپاره کړی وي. دا کسان د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې تختول شوي وو. دوی د وزیرستان په سیمه کې د برېښنا پر یو بند کار کاوه. د ګومالزم په نوم د برېښنا دا بند د پنجشنبې په ورځ لوږ د ځنډ وروسته پرانیستل شو. او وروستی خبر دا چې په عراق کې روغتیایي کارکوونکي او پولیس وایي د جنازې په مراسمو په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. د شنبه په ورځ یو ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد موصل ته نږدې د باشیقه په ښارګوټي د تدفین په مراسمو کې والوزول. د تدفین دا مراسم په عراق کې د شابک په نوم د یو قومي اقلیت لخوا ترسره کیدل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د شابک په نوم دا قومي اقلیت 10,000 وګړي دي چې په جلا ژبه خبرې کوي او د شیعه مذهب پیروان دي. د دوی ډیر د موصل د ختیځ په کلو کې اوسیږي. د شنبه په ورځ په عراق کې په یوه بله چاودنه او ډزو کې 15 نور کسان هم وجل شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:09 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو څخه خبرې. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په سمنګان کې لا هم وبښتنه کان کیندون کې بيدره کړي. په کونړ کې وشزه د خپل جور په قتل په اعدام محکوم شو.
ټول گاونډیانو شاهدي ورکړي چې نو مغړو بهر اورځ دغه اشاره مو وهاله او تکوله.
په خوست کې 15,000 کسان بیروزګار شوي. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د کلتور په وزیر د فساد پوري شوی تورونه چیړي.
هم دما که در اسناد مشتور سیده مورد دیو مختلط آیت پشناد مقام ریاست جمهوری تکوو که چیر وزیر سیم مسئول اخفت جزات باورسی جی.
در عدلی وزارت چارواکی وی پا قانون جوڑوانه که لکورانه یو بحرانه یو فشارونو سر مخامخ کیشه. در دیو زین نورو موضوعاتو تفصیل پا دیخ پروانه که ورانی کیشه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یو کان کې لبندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه 40 کسان ژغورل شوي خو لا هم وبښتنه په کان کې بي درکه شوي دي. د چارواکو په وینا پرون 40 تنه کان کیندونکي د یو کان د نړیدو له کبله د کان په سمڅو کې بند پاتې شول. د سمنګان والی خیر الله انوش ازادي رادیو ته ویل چې هڅې روانې دي چې بې درکه کارګر و موندل شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
شلتنه پکان کې راګر شوې کسان وژغورل شو خو تر اوسه هم وویشتنه دکان دننه پاتې دي. د سمنګان ولایت والی خیر الله انوش ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان د جمعې په ماخام ورسته لسو ساعتونو څخه چې پکان کې ګیر پاتې وو د سیمې د اوسیدونکو لخوا وژغورل شو. هغه خبر چې همدا اوس را ورسید پکان کې شلتنه راګر شوې کسان را بهر شوې چې له دې جملې څخه شپلستنه شو وضعیت لري او د سلورو تنو صحي وضعیت یې ښه نه دی او اوس هم وویشتنه پکان کې بند پاتې دي چې د ژغورلو هڅې یې دوام لري. دغه نږدې 50 تنه کان ایستونکي چې د سمنګان ولایت د روی دواب د اب خوراک پکان کې کار کاوه د کان د یوې برخې د نړېدو له امله پکان کې راګیر شول. اته تنه د دوی په هماغه ماښام 5 ساعتو وروسته له پیښې وژغورل شول او 40 تنه نور وروسته له 3 نورو ساعتونو څخه وژغورل شول. په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو 100 کانونه شته چې ویل کېږي د هغه کیندل په معیاري توګه نه ترسره کیږي. مخکې تر دې هم په دې کانونو کې ځینې پیښې شوې خو د لومړي ځل دی چې په دله ایز توګه دومره زیاد کسان پکان کې گیر پاتې کیږي. بشیر احمد غزالی د ازادي رادیو بغلان.
د بشیر احمد غزالی پر راپور کې مو اوریدل چې لا هم وبښتنه به درک دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات د اړول پیشي په چین کې کیږي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی دفتر وایي چې په وروستیو کې یوازې په خوست ولایت کې 15,000 خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دا څرګندونې د دې دفتر یو استازي کریس کارتر د خوست پرمختیايي کانفرنس په نامه یوې غونډې ته وکړې. په دې غونډې ته چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه د خوست چارواکو ویل چې په دې ولایت کې یو شمېر اساسي پروژې لا هم ناتکمله پاتې دي چې باید د دولت لخوا پرې کار وشي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم د ملګر ملتونو د پراختیايي پروګرام د اداري مسؤلینو یوازې په خوست کې د زرګونو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکړ، خو د دې ولایت له وضعیت معلومیږي چې د ټول هیواد په کچه بیکاري زیاته سوې. په افغانستان کې د یون ډی پی یا د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې یو مسؤل کریس کارټل د شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د روسي معلوماتو له مخې شاوخوا 15,000 کسانو په خوست کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. نوموړي د دې بیکاري علت د نړیوالو مرستو کمېدل وښود.
35,000 people in Khost province have lost their jobs.
15,000 کسانو په خوست کې د نړیوالو مرسته کوونکو د فعالیتونو په کمیدو سره خپل دندې له لاسه ورکړې دي. دا د کارموندنې او اقتصاد په برخه کې جدي ستونزې دي.
په خوست کې د وزګارۍ د ارقام په داسې حال کې خبرېږي چې د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې او نورو بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې درولي. د راپورونو له مخې له کله نه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي، په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې په پانګونې او مرستو هم تاثیر کړی دی. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې یو زیات شمېر پروژې دي چې د بهرنۍ ماسو په وتلو سره یې کارونه نیمګړې پاتې دي. د خوست والي عبدالجبار نعیمي یو شمېر د پروژې دا ډول یاد کړي.
زموږ د مرکزي وزارتونو څخه په څو برخو کې موږ ډېره جدي غوښتنه کوو. یو خو هغه پروژې چې تکمیل سوي نه دي، په پی آر ټي لخوا یا د نورو نړیوالو مرستو لخوا پاتې دي، د هغوی تکمیل. او بل د ګردیز خوست لوی سړک پروژه چې د هټه کال را پدې خو په دغه پروژه باندې کار روانه تکمیل سوی نه ده. دغه پروژه مرته حیاتی موضوع ده. زموږ زیات ستونزې پر وخت باندې انکشافي بودیجه نه لیږدول د وزارتونو لخوا.
اخو د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي چې حکومت خوست ته لازمه پاملرنه نه کوي او په وینا یې ځینې هغه اساسي پروژې چې له شاوخوا لس کلونو راهیسې په دې ولایت کې پیل سوي لا هم نیمګړې پاتې دي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې داسې اساسي کارونه نه دي کړي چې د خلکو لپاره ثابتې دندې رامنځته کړي. خو افغان حکومت په دې وروستیو کې د قانونو د استخراج لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او غواړي له دې لارې په هیواد کې خلکو ته کار پیدا کړي او له اقتصادي پلوه د خودکفایي پر لور ولاړ سي.
د عدلي وزارت چارواکي وایي چې په قانون جوړونه کې له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخامخ دي. دوی دا خبره پرون د دې وزارت او نورو حکومتي ادارو ترمنځ د تقنینی اسنادو د برابرولو په برخه کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو په هکله غونډې ته وکړي. د دې موضوع راپور د جمیلې ظریف څخه واوري.
د افغانستان د عدلي وزارت مسولین وایي سره لدی چې د سینو کسانو لخوا د قانون جوړونې په برخه کې له فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت سلاکار او د تقنین ریاست سرپرست عبدالرؤف فروي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون جوړونې په برخه کې له کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره مخ دي. هغه وایي د دې فشارونو له امله مجبوري کې ځینې قوانین پرته له دې چې ډیر کار پرې وشي په بیړه نه هی کړي.
بعضي از قوانین چې وخت پیش مو مرسته میګن،
ځینې قوانین چې مشترزین او راتویل کېږي چې که تاسو دغه قانون پاس نه کړی نو نړیوال بانک په افغانستان سره خپل مرستې ودروي. په هر کار کې له بیړې کار اخیستل کېږي، خو د قانون جوړونې په برخه کې بیړه نه کېږي. په اصل کې شاید فشارونه بهرنی وي، خو موږ د کورنۍ کسان لخوا را رسول کېږي. موږ هم د دې لپاره چې د هغوی مرستې په افغانستان کې بندې نه سي، خپل ټول وخت د دې قوانینو جوړول ته ورکوو.
هروی دغه خبره د عدلي وزارت او حکومتي ادارو ترمنځ د تقنيني اسنادو د برابرولو په برخه کې د هماهنګۍ د رامنځته کولو په هکله جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه وایي ډېر کله داسې قوانین هم وروړل کېږي چې له بهرنیو ژبو په غلطه طریقه ژباړل شوي وي، خو دوی د فشارونو له امله مجبوریږي چې تصویب کړي. په دې غونډه کې د عدلي وزیر حبیب الله غالب وویل چې دا مهال د قانون جوړونې په برخه کې د ظرفیتونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. حبیب الله غالب وایي د قوانینو د جوړولو په برخه کې باید ډېر دقت وشي او د پلي کولو په برخه کې هم له نویو لارو چارو کار واخیستل شي. دې غونډې ته په وینا کې د دولتي ادارو د مسؤلیتونو او د تقنیني اسنادو د برابرولو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار محمد اشرف رسولي د قوانینو په تطبیق ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې په خپل حکومتي چارواکي قوانین تر پښو لاندې کوي.
د دولتي ادارو وزارتونو او عدلي وزارت د تقنین ریاست ترمنځ
همغږي نسته. له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. نه یوازې دا چې د ټیټي کچې خلک قانون نه عملي کوي، بلکې زموږ مسؤلین هم قانون تر پښو لاندې کوي، چې دا یو لوی درد دی. ښه به دا وي چې رسنۍ، حقوق پوهان او د مدني ټولنو غړي خپله دنده پر مخ یوسي، او هر هغه کس چې قانون تر پښو لاندې کوي ورته ووایي ولې داسې کوي، او دا تر ټولو ښه لار ده چې موږ کولی سو د قانون ماتونې مخه ونیسو.
د ولسمشر کرزي سلاکار د قانون د نه پلي کېدو په برخه کې په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې مخکې تر دې کتونکو هم تل ویلي چې په دولتي ادارو کې قانون په ټولو خلکو په یو ډول نه عملي کېږي. دوی وایي قوانین یوازې د ټیټې کچې په خلکو عملي کېږي، او په اکثرو مواردو کې جګپوړي چارواکي د قوانینو له عملي کېدو معاف وي او ځان په قانون برلاسي بولي.
نن له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام د دې خپرونې په پای کې پیلېږي، او له تاسو هیله ده چې د فوټبال د ملي ټیم د وروستۍ اتلولۍ او تود هرکلی په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ پر وزیر سید مختون رحیم د اختلاس تور به په جدي ډول وڅېړل شي. د دې ادارې مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن به د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د دې موضوع د رد په اړه خپل اسناد دوی ته ولي شي. په یو تازه راپور کې چې یوې امریکایي ورځپاڼې ډیلی بیسټ خپور کړی، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د افغانستان هغه یو میلیون ډالر مرسته وهلې چې د لرغونو آثارو د ساتنې په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورکړل شوې و. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبي په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه ورته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې وخی د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په اختلاس کې لاس لري. د دې ادارې مرسیال عبدالرزاق زولالي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ورسره ژمنه کړې چې د دې موضوع د رد لپاره به سبا یک شنبه ورته اسناد لیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې پر ښاغلي رحیم د اختلاس لګیدلي تورونه به په جدي توګه وڅېړي.
هر دمان چه در اسناد مشتور سیده مجده یو مختلط آید پشناد مقام ریاست جمهوری تکو یو عالی رتبه آید پده چه در کابینه یو وزیر ده او پاقه بانده اتهامات سویدی نو در مش پشناد به مقام ریاست جمهوری تولی جو آید مختلط بتاین تین مثلا با وزیری خفل نظر باور که چیر وزیر سه مسئول و خفل جزات باورسی جی که چیر در یو سبوتاج و یو شخصیت کشی و نو در باید مقابل طرف ها خفل جزات باید ورسی جی.
یوی امریکای و رسپانی جلی بیس با خپل یو تازه راپور کې ویلی چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د افغانستان هغه یو میلیون ډالر مرسته خسته چې د لرغونو آثارو د ساتنې او په دې برخه کې د افغانانو د روزنې لپاره کلتور وزارت ته ورکړ شوی وي. ډلی بیس وایي ښاغلی رحیم په 2003 میلادي کال کې د هند لیو شتمن بشرپال او د یونسکو د ښه نیت سفیر مندیجیت سنگ سره د تفاهم یو یادښت لاسلیک کړ چې پر اساس یې سنگ او یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو د ترمیم لپاره د یو میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې وه. خو ډلی بیس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پخوانیو چارواکو له قوله لیکلی چې مخدوم رحیم دا پیسې په خپل ځای ونه لګولې او خپل شخصي پانګې اکاونټ ته یې انتقال کړې. ښاغلی رحیم د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر رسنیو سره په یو خبري غونډه کې د ډلی بیس دغه راپور رد کړ او دی د خپلو دښمنانو دسیسه وبلله. له بلې خوا د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس فهیم دشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه یې ټول اسناد او شواهد یو میاشت مخکې اړوندو ادارو ته لیږلي دي.
موږ تقریبا یو میاشت مخکې یو څه اسناد راټول کړي وو، او دغه اسناد مو لوی څارنوالي د ملي امنیت ریاست او له فساد سره د مبارزې اهلي ادارې ته واستول. موږ غوښتل له دې وړاندې چې قضیه رسنۍ ته راوسي، په دې اړه د دغه ادارو له خوا څېړنه وسي، خو تر اوسه موږ له دغه ادارو څخه هیڅ ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي.
هڅه مو وکړه چې د لوی څارنوالي نظر هم په خپل راپور کې ولرو، خو د دې ادارې ویان بصیر عزیزي له ژمنې سره سره په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شو. دا چې د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم د قضیه په اړه به څومره جدي څېړنه وشي د راتلونکي وخت ځواب کړي، خو په خواتر دې پر جوګپوړو حکومتي چارواکو اکثره دارنګه ادعاوې نه دي څېړل شوي.
د کونړ استیناف محکمې په خپل علني غونډه کې هغه میرمن په اعدام محکومه کړه چې څو میاشتې وړاندې په نارنګ ولسوالۍ کې خپل انجور په وهلو ټکولو مړه کړې وه. په دې اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
ځوان مېرمن عائشه د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو په بدل کې ورکړل شوې وه. د واده یې له لږه موده شوې وه چې په کور کې د خواښې مېړه لیور او خسر د زور زیاتي سره مخ شوه. د نارنګ ولسوالۍ لومړنۍ محکمې د عائشې په وژنه کې د هغې خواښې شیرینۍ د جینۍ مېړه لیور او خسر شریک بللی وو او په خپله لومړنۍ ډاګیزه محکمه کې شیرینۍ ته د اعدام او نورو دریو تنو ته یې د ولس کاله بند سزا اورولې وه. نن د میرمن عائشې د قاتلینو دوهمه علنی محکمه وه چې موظف سارنوال په خپله ترتیب شوې صورت دعوه کې د میرمن عائشې د وژنې دلایل وړاندې کړل او وی ویل چې شیرینۍ خپله انګور بدکاری ته اړ کوله، خو عائشې وهل ټکول ولګې تندي او په پای کې مرګ قبول کړ، خو د حیا څادرې غورځېدو ته ورنه کړ. موظف سارنوال قضایی هیئت وغوښتل چې د نارنګ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې پریکړه دی تایید کړي. د شیرینۍ او نورو دریو تنو مدافع وکیل مولوی محمد طاهر د څارنوال ټولې کړي خبرې بی اساسه او تشتور نه وبلل او وی ویل چې عائشه د کوټې له سره راپریوتی او مړه شوې ده. شیرینۍ هم په ځان د خپل انګور د وژنې تور رد کړ او وی ویل دا کار نه دی کړی، خو د وژل شوې میرمن مور چې په سترګو کې د اوښکو ډنډونه جوړو په ژړغوني غږ یې قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وویل د خپلې لور جسد یې په خپله لیدلې چې په وهلو ټکولو او په تبرګو ترې سا ویستل شوې وه.
زما په لور ظلم وشو، زما په لور زیاتی وشو، په تبرګو وهل شوې وه، په تیخانو وهل شوې وه، لاسونه یې ماتو، زما بچې وه، ما واړولنه راواړولنه، ولې په ما داسې ظلم وشي؟
کومو ښځو چې د عائشې جسد لمبولی و محکمې ته یې وویل چې نوموړي له بامه نه وه راغورځېدلې بلکې وژل شوې وه.
موږ له غسل ورکړی دی، دا د خپو د ګوتې نه ټکول شوې وه، د سره ورمېږي ماتو الله زماري توبه داسې ظلم کاپیر نه کوي.
د محکمې په پای کې د قضایي هیئت مشر او د کونړ د استیناب محکمې رئیس قضاوت پوه شمس الرحمن خپله فیصله داسې اعلان کړه.
د عائشې د قتل په تور کې د جزا د قانون 395 مادې مطابق او د ښځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون 2 مادې 2 فقرې په نظر کې نیولو سره په اعدام محکومه کړې.
قضایي هیئت د مقتولي لیور ته برات ورکړ، خسر او خاوند رحمان الله ته د هغوی د بند موده له 10 کاله څخه 10 کالو ته راکمه کړه.
وسم له رحمت الله افغان او روچې د کابل ورسپانو سلیکلی
د کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د تروریزم پر ضد د شانګای د تړون پر اهمیت لیکنی او تبصری کړی دی. دنیا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزی لخلی لیکلی تروریزم هغه مهال ماته خوړلی شي چې د سیمې په هیوادونو کې رښتینې همکاري موجوده وي. همدې ورځپاڼې د پوځي چارو د کارپو جنرال رحمت الله رؤفي څخه په نقل د لویدیځې نړۍ او شانګای تړون د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي د سخت دریځي د ډېرېدو اصلي لامل ګڼي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي تروریزم د شانګای تړون د غړیو هیوادونو دښمن هم دی. د سر مقالې لیکوال نیوکه کړې تر کومه چې لیدل کېږي د سیمې هیوادونه او یا تړون نه یوازې دا چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره حاضر نه دي، بلکې په یو ډول د دغې پدیدې په کړنو باندې خوښ هم دي. لیکوال سپارښتنه کوي د شانګای تړون غړي او د سیمې نورو هیوادونو ته د تروریزم او سخت دریځي مهمه او اړینه حیاتي مسله ده چې د دغې پدیدې په وړاندې سره یو لاس شي. دا دنیا ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي د سیمې او شانګای د تړون په هیوادونو غږ کوي چې د افغانستان یادې اندېښنې خوشي ونه ګڼي. د ویسا ورځپاڼې د سر مقالې عنواندې د ترهګرۍ خلاف جګړې خپل اهمیت بایللی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې واقعیت دا دی چې د منځنۍ اسیا او په ټوله کې د شانګای د همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو په منځ کې د افغان بحران په اړه د اندېښنو یوه نوې څپه راپورته شوې ده. د لیکوال په باور که په افغانستان کې جګړې او بدمرغۍ دوام کوي ډېرې داسې نښې او شواهد شته چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته به یې لمن خپرېږي او د هیوادونو هم دغه ګواخ درکړی هم دی. د لیکوال پان روسی کارپوهانو څو ځله د افغانستان او منځنۍ اسیا د تجزیې په اړه د یو لړ توتیو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. دا سرمقالې په پای کې راغلي که د شانګای د همکاریو د سازمان غړیو هیوادونو وضع سمه درکړې وي او د غمیزو د مخنیوي لپاره یې د عملي اقداماتو اراده پخه وي، دا په مجموع کې د سیمې د ښې راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي نه یوازې د شانګای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه بلکې د نړۍ نور سوله غوښتونکي غورځنګونه هم باید د ترهګرۍ پر ضد د غوڅې او صادقانه مبارزې لپاره له افغان دولت سره پوره مرستې ته ور ودانګي. د لیکوال په باور نو هله به د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه د ترهګرۍ انتحاري حملو بمی چاودنو او نورو فاجعو ټغر بیخي ټول شي او د پوره او ډاډمنې سولې له نعمتونو څخه به برخمن شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیایي وسلو د سپارلو او له منځه وړلو په اړه د شوي موافقې هرکلی وکړ او دا کار یې د دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره یو مهم اقدام وباله. د دې موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکي او روسیې ترمنځ د هغه توافق هرکلی کړی چې له مخې به یې سوریا خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که د دې مسلې ډیپلوماټیک هواریا نتیجه ورنه کړي د امریکا متحده ایالات د پوځي اقدام لپاره چمتو دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي زه په ژنیو کې د خبرو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د شوي پرمختګ هرکلی کوم. دا ښاغلی اوباما په وینا ده د هغه هدف په لوري چې د سوریې کیمیاوي وسلې تر نړیوال کنټرول لاندې راشي او په یو مخیزه توګه له منځه یوړل شي یو مهم ګام دی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ولسمشر باراک اوباما د یو خبر شوي بیان په استناد وایي چې دا چوکاټ په شفافه، چټکه او او باوري توګه د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو فرصت برابروي چې نه یوازې د سوریې خلکو ته یې ګواښ پېښ کړی بلکې سیمې او نړۍ ته یې هم خطر پېښ کړی. وروسته له هغې چې امریکایي چارواکو وویل د اګست په 28 نېټه د بشر الاسد حکومت دمشق ته نږدې د زهرجنو ګازو برید کړی او 1400 کسان یې وژلي، ولسمشر باراک اوباما پر سوریه د پوځي بریدونو ګواښ وکړ. خو کله چې سوریه د روسیې له دې وړاندې سره چې خپلې کیمیاوي وسلې به د نړیوالې ټولنې تر کنټرول لاندې راولي موافقه وکړه، ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د پوځي بریدونو په اړه د رای ورکول وځنډوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ دی ډیپلوماټیکو خبرو اترو ته وخت ورکړي. د شنبې په ورځ د همدې خبرو اترو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر دې سلا شول چې سوریه به د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې ټولې کیمیاوي وسلې د له منځه وړلو لپاره سپاري. جان کیری او لاوروف همداراز موافقه وکړه که چیرې د سوریې حکومت په دې غوښتنه کې پاتې راشي دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا پریکړه لیک غواړي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو اجازه ورکړي. د دې پلان له مخې به سوریه په یوه اونۍ کې د خپلو ټولو هغو کیمیاوي وسلو او زیرمو لیست برابروي چې باید د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې یا له منځه یوړل شي او یا بل ځای انتقال کړی شي.
له دې سره زموږ د خپرونې وخت سرته رسیږي، خو په څو شیبو کې مایکروفون تاسو ته در سپارو او له تاسو غواړو چې د فوټبال د ملي ټیم د وروستۍ اتلولۍ او تود هرکلی په اړه نظر څرګند کړئ، خو مخکې تر دې به حمیده عثمان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
یو امریکایي چارواکی وایي هیله مند دی چې پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشې کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 1,200,000 افغانانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي چې 300,000 یې ښځې دي. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې په یوه کان کې د بندو پاتې شویو کان کیندونکو څخه 40 کسان ژغورل شوي او 28 تنه نور لا هم په کان کې بند پاتې دي. د چارواکو په وینا پرون 40 تنه کان کیندونکي د یوه کان د نړېدو له کبله د ماتو ګډو لاندې پاتې بند پاتې دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان د ایټالیا د پراختیایي مرستو د فهرست په سر کې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د پرونی موافقې هرکلی وکړ، خو ویل لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ملګري ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د سوریې هغه غوښتنلیک منلی چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون ډلو احمد تامه چې یو منځلار اسلام پالی دی له هیواد څخه بهر د خپل حکومت مشر ټاکلی دی. پاکستانی طالبانو و تختول شوی کارګر خوشی کړی دی. دا کسان د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې هغه وخت و تختول شو چې د وزیرستان په سیمه کې د بریښنا پر یو بند کار کاوه. او په عراق کې روغتیایي کارکونکو او پولیس وایي د شنبه په ورځ موصل ته نږدې د جنازې پر مراسمو په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي. د تدفین دا مراسم په عراق کې د شابک په نوم د شیعه پلو یو قومي اقلیت لخوا ترسره کیدل.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستانی برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا قهرمان شد. افغانها خیلی با مراسم و جشن و شادی از این پیروزی استقبال کردند. رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای ملی و مقامات افغان خیلی این پیروزی را یک افتخار بزرگ برای افغانستان میدانند. موضوع برنامه ما امی هست که تا چه حد استقبال صورت گرفته و چه کارهای باید میشد به خاطر این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان. نظراتتان را با ما میتونین شریک بسازین. مجاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله اوریدونکو، یو تر بیا هم در ته هر کله وایم په دې خبرونه کې لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل، موضوع دا ده چې د فوټبال د ملي ټیم د ورستۍ اتلولې او توت هر کلی پاره نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته درته اعلان کړو، تاسو تر هغه پورې قلم او کاغذ تیار کړئ.
بله، و پیش از این که بیایم و صحبت ها و تماس های شما را بگیریم، گزارش هم در این مورد داریم که دیروز رئیس جمهور کرزی با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و مربی این تیم در کابل دیدار کرد و آنها را مورد تقدیر قرار داد. آقای کرزی در این دیدار به بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت که دولت افغانستان با تمام امکانات در خدمت این تیم است و برای جلب حمایت تجار، سرمایه گذارا و مردم افغانستان از این تیم هم تلاش خواهد کرد. در امی مورد گزارش را از جوبین احمدی بشنیم سروان صاحب و بعد از اون با شنونده ها.
سمده.
در این دیدار اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان با رئیس جمهور کرزی به هر یک از بازیکنان تیم ملی و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مدال غازی میر مسجدی خان، آپارتمان در منطقه خواجه رباش کابل و کمک های نقدی صورت گرفت. در مراسمی که به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، آقای کرزی ضمن تبریکی قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان گفت که این تیم باید به موفقیت بیشتر دست یابد. در این حال آقای کرزی گفته است که دولت افغانستان با تمام امکانات در خدمت این تیم است و برای جلب حمایت تجار، سرمایه گذاران و مردم افغان از این تیم نیز کوشش می کنند.
از روزی که شما افغانستان در فوتبال قهرمان جنوب آسیا ساختین، دیدین که مردم افغانستان چه خوشی نکرد. سراسر مملکت درک شور و هیجان و خوشی، جوانای مملکت در سراسر مملکت بیرون آمدن و جشن گرفتن. خوشحالی ما بعد از سالهای مصیبت و بیچارگی ما سببش شماست. با مردم افغانستان افتخار آوردین، مبارکتان بازم باشه.
افغانستان در بازی فاینال مسابقات جنوب آسیا با شکست هند توانست جام قهرمانی این مسابقات را کسب کند. این قهرمانی جشن و خوشی تمام افغانها را در قبال داشت.
رسم از ذکری هست، بسیار خوش هستم از خوشی، دل بیخی اعصاب خراب شده دیگه. دبی سرکا پایلش بدم میزنم، بسیار خوش هستم.
رسم از دبی حالا هستم، بسیار 100% خوش هستم که افغانستان قهرمان شده.
افغانستان واقعا بر کشور آسیاگه موفق بلد، فوتبالگه اول بلده، واقعا مسکبر خوشحال، مسکبر جای موفق.
در این حال محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که این پیروزی با تلاش شبانه روزی بازیکنان تیم ملی به دست آمده است.
هم در آسیا تغییرات آمده و هم در رنکینگ فیفا، انشاءالله با دستاوردها و نتایجی که کشور ما داره، فوتبال ما داره، نویدهای خوش برای مردم خود ما داشته باشیم.
افغانستان در هفدهمین دور مسابقات فوتبال جنوب آسیا با شکست تیم‌های فوتبال بوتان، سریلانکا، نیپال و هند به این موفقیت دست یافت. حالا افغانستان در سطح جنوب آسیا مقام اول را دارد. سایر تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات همه به استثنای نیپال امتیازهای خود را از دست دادند. تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کسب کرده است. بر اساس تازه‌ترین نتیجه‌ای که در صفحه اینترنتی فیفا پخش شده، افغانستان پس از پیروزی اخیرش از مقام 139 به مقام 132 هم در جهان رسیده است. قهرمانی در مسابقات فوتبال جنوب آسیا افغانستان را در سطح کشورهای آسیایی در جایگاه 19 هم قرار داده است، در حالی که افغانستان پیش از این کشور 21 هم بود. هندوستان که حریف افغانستان در مسابقه نهایی رقابت‌های جنوب آسیا بود، 10 امتیازش منفی شده و از مقام 145 جهانی در جایگاه 155 قرار گرفته است.
بدونین که روز تیم افغانستان در بازی های جهانی گل میزنه و با افغانستان قهرمانی
میگه. مگه تو فکر میکنه که در یک دنیای دیگه هستی؟
پیروزی از افغانستان شد.
اوس قدرمنو اوریدونکو ستاسو نوبت چې نظر سرګن کوي تر نه نیمو بجو پورې ټلیفون شپیرې درته وایم 0993-203-1540 بیا وایم 0993-203-1540 او یا هم 0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-0-800-225-
مورد پیروزی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا نظریاتون را با ما شریک بسازین که تا چه حد شما خرسندی دارین از این پیروزی. شنونده هم روی خط داره، مهربانی سه بفرمایین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خانم به کندوز دستی کناری کنی حاله
مهربانی کوی
دغه دای رورا د خپل کامیابی او دغه ټول افغانانو ته حکومت په دې دغه کې شامل کړي پات خلانو زکه چې په موږ باندې دلته څو ځوانانو وره نه باندې په موږ راځو په خلکو باندې راوړو په مکان کې خلکو فوټبال کوي نو خپل یو د فوټبال ټیم او بس په دې شامل کې نه
پرحال مننه چه تلفن مو کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که
میره بونی سه بفرماین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، بفرماین نظریاتون را با ما شریک بسازین در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان و ای که چی کارها و کمک های باید با اینا صورت بگیره در جهت بیبود ورزشی خود از اینا. میره بونی سه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسلام گل
مهربانی کو اسلام گل صاحب
تاسو د فوټبال په ټول افغانستان خلکو ته مبارکي او مقدمه کوي. افغانستان په بهرنیو ځواکونو کې کرکټ او په فوټبال کې نه بار میدان کې به افغانستان خلک له ښار شو دا د خطر او شوبیا زما یو لري دا چې د مشروط نه غواړم سلام غواړم چې د فوټبال په اړه کې ختم درو چې خلک به هم تشو شي.
بله صاحب مننه. یعنی تاسو وای چې سندر دی ورته ویل شي چې لا تشویق شي. مننه چې تلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو. بل اوریدونکو هم له روزن معرفي کې آزادي رادیو ده. میکروفون ستاسو. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر نه نیم بجو دوام کوي او موضوع یو ځل بیا وایم چې د فوټبال د ملي ټیم د ورستۍ اتلولۍ او توت هر کلی په اړه خپل نظر څرګند کوي. کولی شي چې دا هم ووایي چې ستاسو په نظر باید دې ټیم د لا پیاوړتیا لپاره باید څه وشي. اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
سلام
صاحب مهربانی.
مننه کوم تاسو ته او ټول افغانان د خپل مړي لپاره کې وایي ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه کوم چې ډېرې وخت جلبه موضوع یې موږ لپاره انتخاب کړې ده او چېرته موږ ډېر خوښ یو په دې باندې یوازې لوبې دي یا سپورت دی موږ د خوښې کړي څو څه موږ لپاره مو خوښ وسي. تاسو ولې دلته هلته کله منصوبه کریار د نیپال په وړاندې دوه پلنډۍ بچ کړلې نو هغه صحنه خو زه فکر کوم لکه بهرني حکوم راکټونه چې د پارټي زما په نظر خدمت خوان وکړو او هغه سمداران چې هغه بلته په افغانستان کښې ناستې یوازې تبصرې کوي او دروغ وایي زه خو فکر کوم چې دی په نسبت د ډېر ښه افغانانو ته خوشحالي ورکولی شي نو یوازې سپورت مو خوښ ساتلی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کردی ودن.
تشکر سلامت باشین. افغان ها خوشحال هستند به خاطر از اینکه تیم فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شده و استقبال خیلی گرم از این تیم در کابل هم صورت گرفت. شما را زیاده از مقامات در ولایات مختلف افغانستان دعوت کردند تا این تیم به ولایاتشان برن و از اونا دیدار بکنن و همچنان کمک های مالی هم از چندین ولایت با اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان صورت گرفتند.
بله یا شویدی او یا هم پیشنهاد شویده.
بله
نو بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده.
مهربانی سب مهربانی صحبت کنین لطفا. بله، تماس شما با استودیوی ما وصل است، لطفاً صحبت کنید.
السلام علیکم.
سلام صبح مهربانی.
سلام. لکه چه انور صدیقی است؟
سروان صاحب آواز نوری؟
بله صاحب، مهربانی وکید.
سروان صاحب تاسو ته او نایمی صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو ګرونو اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله په ستودیو کې چې هو جوړ وی او د زدهغې اتلولۍ او کومه کامیابي چې د فوټبال ټیم افغانستان ته د ویاړ وربخښلی دی ټول افغانانو ته مو
متاسفانه تلفن مقطع شو، که دیشی چی بیا زحمت و بسه یا بیا تلفن را وکید.
ما هم یک بار شماره های تلفن را تکرار میکنم، 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین بر ما امی حال زنگ بزنین، نظریاتتان را در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان با ما و شنونده ها شریک بسازین. یک شنونده هم داره، میربونی سب.
السلام علیکم صاحب الله عزیزین در اقرار
می ربانی کوی. و علیکم السلام.
تاسو ته افغانستان مجاهد ولست دری پټوال یو ته لید درې مبارکي وای نو ډیر زیات خوشاله چې افغانستان ته نور ملي لو بارے دا بارے پخله.
بله صاحب، سلامت اوسه. په مبارکۍ سربیره هم که نظر سرګن کوي چې ستاسو په نظر آیا د دوی ښه استقبال و ارکلی وشو، او که فکر کوي چې تر دې هم زیات استقبال لازم و، او بل د دې لپاره چې په افغانستان کې سپورت په تېره بیا فوټبال لا وده وکړي څه باید وشي، کوم کارونه پکار دي؟ که په دې اړه هم اوریدونکي نظر سرګن کوي خوشحاله به شو. اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام
سروان صاحب، خیلی خیرت ده.
من خوشحاله و سه ډیره مننه، مهرباني وکي. بله صاحب، ستاسو خبري اورو که خبري وکي.
مهرباني،
لکه چې په تلیفون کې مې یو څه مشکل ننشته.
بله، تماس از شنونده ما قطع شد، بریم به یک شنونده دیگه. مهربانی سر بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه تماس از اینا هم قطع شده. در هر صورتش میتونید نظریاتتون را در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا با ما شریک بسازین. در حال حاضر افغانستان قهرمان در تیم‌های جنوب آسیا است، مقام 19 را در تمام کشورهای آسیایی داره که در او جمله کشورهای قهرمان مثل ژاپن که قهرمان 4 مرتبه‌ای فوتبال آسیا است شامل است، ایران که قهرمان 3 مرتبه‌ای است، و بعضی کشورهای دیگر مثل استرالیا، کره جنوبی. و اگر در صورت که افغانستان در دور بعدی یعنی چالش کپ آسیا بتانه پیروزی را به دست بیاره، بعد از او به جام ملت‌های آسیا در سال 2015 در مسابقات 2015 به استرالیا خواهد رفت.
بله، نو خدا دیو که چه دا کار هم وشی. اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سروان صاحب، انور صدیقی ده بکتیا ولی در یک دازه ولی سوالی انتا شد تلیفون بکر.
مهربانی
نیمی صاحب تا طول
مهربانی صاحب
سلامون احترامات فراندی کنم.
خوشحالا و سه مخی خمو تلیفون قطع شو، خدا دیو که چه دازل نشی. مهربانی
سروان صاحب، بس اول طول و هیوادوالو تا مبارکی دیزل در کم ورکامه او در وقت بریاوه چی در افغانستان مست در ویار دور و در خلق غروب خلا در پتبال تیم در وقت مسابقه و او طول افغانان تشویق شوی دی او بر ورزش پا افغانستان که ویتولانی تا در عمل تا در ارزخ داری و در ورزشکران او در تیمون تشویق شی ترسو نور از وران و حتیگی او د دوی ترڅنګ دا زوینه ونه چې ځکه معنوي ارزښت زیات دی د مقابلو د بریاو کسرې فکر وکړي دا د جهان په سطحه د نړۍ په سطحه وټه بریا وه ځکه چې خپل رئیس جمهور حامد کرزی سره د کابینې نورو غړو او پارلمان وکیلانو دوی هرکلي ته ورغلي وو هلته یو جشن ورته نیولی وو دغه مو هم کام بولو په ټول ملک کې او ټول ولایتو کې ټول هیواد کې دوی ته جشن مراسم برابر شي او وشي چې نوره تشویق شي او دا معنوي حساب معنوي حساب زیات دی ځکه سره چې فکري ارزښت یې زیات دی.
بله
باید ښه شي
صدیقي صاحب، دا وایي چې
نوره ځوانو پان راوخلي، بل دا د سولې د امن د ورورولۍ د دوستۍ په افغانستان کې یو زیری دی چې دا به انشاءالله سولې ته، امن ته، ورورولۍ ته او دوستۍ ته زمینه برابروي.
بله صاحب، صدیقي صاحب، دا وایي چې ستاسو په سیمه کې خلک فوټبال کوي، څومره مینه او علاقه ورسره لري؟
دلته ډېر ځوانان شته چې فوټبال سره، کرکټ سره، همداسې ځینې نورو لوبو سره
ځوانان ډیر علاقه خي او ډیر ټیمونه شته چې دا لوبي کې په مخ به ډیر تشویقي دي. همدغه ځوانان چې وګوري چې را د نورو ملکونو سره سیالي وکړي یا بریاوي راوړي نور هم تشویقي او
نو آیا امکانات لري میدانونه لري خلک د لوبي لپاره ځای لري خصوصا فوټبال خو به شي میدان ته ضرورت لري
دغه شان خو بسروان صاحب کم دی مو دولت هم دا حق کوي چې دغه ورزشکارانو ځوانانو لپاره ټیمونه لپاره پار ولسوالۍ کې هر ولایت کې هر مرکز کې میدانونه جوړ کړي هغه لپاره د لوبو لپاره زمینه برابر کړي هغه ته امکانات چې په کار دي په هغه ته برابر کړي نور هم تشویق شي.
سلامت اوسئ ډېر مننه
سلامت مهربانی. یک شنونده دیگه را بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. میتونید نظریاتتون را علاوه بر تبریکی هایتون هم با ما شریک بسازینی که چقدر افغان ها پس از پیروزی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا به هم نزدیک شدن. تا چه حد تانست این مسابقه و این پیروزی و قهرمانی افغان ها را بیشتر به هم نزدیک بسازه؟ چون طوری که دیدین در تمام افغانستان در ولایات مختلف به شمول پایتخت تجلیل و مراسم خاص و همچنان شادی و جشن های از سوی مردم گرفته شد که بدون شک افغان ها را خیلی ها به هم نزدیک ساخت. در این مورد شما چی میگین؟ میروانیم
و گروه چه داوری دون که پدی عرد سوایی او کنه؟ میروانی
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو و تاسو محترم و ردون که تا طول افغانان و تا سلامونه و نیکی حلی احترامات ورانده کام بیا دیده بریا مبارکی در کام.
سلامت و سی تاسو دی هم مبارکی بی
واندیده وی واندیده وی دا چی کم بریا دی راولا و دا کم امینه چی افغانان ورکلا دا کام دا دوی باید نور هم تشویق شی او نور داسی ځوانان پیدا شي او الله دی وکی لکه څنګه چې دوی استقبال وکړو په نږدې وخت کې داسې د سولې استقبال هم وشي.
بله
بله صاحب
مهربانی.
بس ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بس دا زما نظر و
ډېره زیاته مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مایکروفون ستاسو.
بفرمان صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
سلام
تاسو ته مهرباني کوي پک کول سه
دا افغانستان په فوټبال ټیم چې کومه لوبه ولا تلته دومره خوشاله راته ملاش.
بله
بله سه
متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. ما بسیاری صداهای از مردم را هم داشتیم که حتی گفتن بعد از 3 دهه نخستین خوشی را که اینا احساس کردن پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا بود که یک حرکت خودجوش را در تمام ولایات افغانستان به شمول کابل به وجود آورد و مردم خودشان به جاده ها و به سرک ها برآمدند و از این پیروزی استقبال کردند.
بله نو همدا علت هم ده چې هر اوریدونکی چې تلیفون کوي خوشحالي څرګندوي او مبارکي ورته وایي. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام
صاحب څنګه چې
جوړ خیره ده؟ سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ کوردی ودان مهرباني.
مننه چې شمن ته خیر دې تاسو سره لینا.
مهربانی کوئی صاحب.
مننه سروان صاحب. نو دما نظر خو د فوټبال ملي ټیم پاک لبانی دا غرسی موږ کاری ټول ته د افتخار جای ده چې د افغانستان د ملي ټیم یعنی دومره بریا باندې افغانستان د بیرته راستون شنو او دا موږ تاسو ټولو چې کوم تجربه وکړو یعنی تشویق هم که د افغانستان وګړو یعنی ما په نظر باندې کافي و ډېره او خو یو رقم باندې اوسه موافقه نه یم ځکه چې دنګ د تاسې جشن کې یعنې پراتمه ورځ باندې افغانستان هند ته ماتې ورکړه نو زمونږ ډېرې هېوادوالو ډزې وکړې یعنې هغه فیرونې یې وکړه د خوشحالۍ په مناسبت باندې نو دغو سره زه ورسره موافقه نه یم ځکه چې دغه ډزې زمونږ د تاسې هغه یعنې غلط کېدلی شي موږ تاسې ډزې کړو یو څوک غلطه استفاده پې کوي موږ تاسې خوشحالي یا دغسې هغه راته په غم باندې بدل کړي نو دا خو بیا خبره
نهد
سړکونه ته وږي لکه زمونږ په تېر باندې چې غلطې شپې بېرته ورغلو هلته ډېر دوستان انډیوالان وطنوال طول راغل ساروان سے تباور کسی دمر خوشحالی واسی رکونا بند چادہ پشی بل بنگا طول کلواری ودا افغانستان بیرخ پلاس کی پلائی ونو او خبر پدی وانه د خوشاله مسه هم افغان منډه والے هم تاجک منډه والے هم زاله منډه والے ټول خوشالي کا ولا ټول یو افتخار کا ټول پدی وانه فخر کا سمګ افغانانی نو هلته دا خبره نو وسې کوم ساره د کوم تاجک د کوم ازبک دا د غنوبې د خپل تاسو یو بریا او قرمانی سرګندې یو بل سروان سي د خپل بده مونږ په تاسو مینا محبت خپلمان کی ځای سره تاسو باور کې صفه حال ثلو وکړل مونږ د تلویزیون سره لو بتما شاکا ولا من طول دي سي تمينا في محافظه كاتليسي لا كازما غادي كورني كاسان سي چنگاوي لو بكين مخليني سما اويدين جدير فلان جديد خدا يسامحك
شكرا مهرباني سيد سرون سبي شنونده ما بسار يك موضوع مهم را اشاره كردن بدون شك مقامات امنيتي در کابل تایید كردن كه در نتيجه امي تيراندازي و فيرهاي كه اموشا به صورت شاديانه صورت گرفته بود دو نفر کشته شد و تعداد زخمي شدن و با گفته مقامات تعداد زياد از افراد پلیس که به صورت غیر مسئولانه، البته تمام نیروهای امنیتی به صورت غیر مسئولانه در این مورد فایر کردن یا فایرهای هوایی کردن، اونا زندانی شدن و متهم هستند به خاطر امی که چرا چنین اقدام را
خپل سر دکار کرده. او دوی نه یوازې داده چې دا خطر پیش کو کسانو ته مرجوب لواړول، دا کاری هم وکړي چې یو شمېر خلک و بیرول.
بله
اوش مر خلک وو ورول چې ولا کوم حادثه ده کوم څوک خلک دا هم ممکن نه چې لداسې پیښو څخه جنایتکاران غله او دا خلک هم سو استفاده وکي او د خلکو دوکانونو وهي کورونو وهي نو دزي کول شکار نه دی په حال دوی صحیح خبره کوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سه مهرباني بله بفرمایئ سه
سلام علیکم و علیکم السلام رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه علیکم ویلو وایم
سلامات
اوسئ ملګری ماتل والی ورته مبارکي وایم
سلامات اوسئ تاسو دې هم مبارک وي
خوشاله یم چې مننه تاسو څخه چې دا پرونه مو وعده کړی وي ته څنګه دې ټول اوریدونکو ته د افغانستان د نور ټول چارواکو ته سره کوم چې څنګه کوم د مور مې چلند دې فوټبال دې ویلو وایم چې ولا شل کتنه چې دیا سر والے کے افغانستان ہر گول اٹھ کے خط کو ڈیر خوشحالی وکڑے خود کرکٹ میں دل ابھرا ہر بار کی دنیا کا شو خوشا کم چاور تھا سے نئے انعام اور کڑا نئے خوشحالی کڑی دار کام چالن کی کہ دا خود
گوره دا پدی که خو دا خلق پدی خوشحاله دی چه دا خلق قومی تعصبات و لدیل لیدی کرل لملی وحدت سره مرسته وکره پا کرکت تا هم باید هم دا سیار کله وشی کرکت هم اتا تر فوتبال هم دیر ویادون افغانستان تا راوری دی خو دا بیا پا خلقو پریاده لری چه دی هاغو هم هر کله وکی مننه چه تلفون دیو که بل اوریدون که هم لرو زان معرفی که آزادی رادیو
مهربانی سب بفرماین بفرماین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما کمتر از 5 دقیقه دیگه وقت داریم تا خبرها لطفا زنگ بزنین بر ما و نظریاتون را با ما شریک بسازین بفرماین سب مهربانی
خبری اوکی
مهربانی
بلی سترمان شدیم اللہ پکلیت خمالی کنیوالی
مهربانی کوئی سب
بلی سروان سب تاسو و مینو سب سلامون و رانی کوما دی فوتبال دی لوبی مبارک تمنو پریدو کتوائم
سلامت مهربانی سب
بلی سروان سب سرنگی سب دی لوبی دو سال لوری سیمی سال سب تولو وانانو پیو غش بانی د مبارکۍ او ژوندۍ افغانستان نره پورته کړه ګواکن د افغانستان تاریخ یو لویه لاسته راوړل خو تر هغه چې تاسو پام کړئ د افغانستان د کرکټ ویډیو ولې هم زیات لاسته راوړل لرلې دي خو په هغه اندازه لکه څنګه چې عظیمه ده پرتله یې نه شوی
بله
بله صاحب. یعنی تاسو وایئ چې د کرکټ ته هم دغه سیار کلی وشي، ان شاء الله چې دا د کرکټ ملي ټیم به نړیوالو سیالیو ته هم لار پیدا کړي، او په لنډو ورځو کې یو بل مسابقه ده فکر کوم، یا له آیرلند سره ده یا له سکاټلند سره ده، له دې وروسته به د کرکټ ملي ټیم نړیوالو سیالیو ته بریالی شي، او بیا به انشاءالله چې افغانان هر کلی وکړي. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب مهربانی.
سلام تاسو محترم ته نیمه شت سلامونه وړاندې کوم، شمول د عبدالرحمن احمد زین د لوګر درنه.
مهربانی
کوم. تشکر مهربانی.
سلام چې د وختم کم د پیغام خبره چې په نو د بریا ورته د فوټبال میچ دا ورته او خطر ته مبارکي مې یو بل دا چې ما لپاره یو پیغام دی ټول هغه د قومیت کوم په سر مې چې بلان یې کړی چې دا ځاګړې موږ د هغه ټیکه دا ورته د افغانستان خلک نه یوازې دا چې هغه کومو سره کې بل کې هم خلک ټول افغانان یو ټول په یو اتفاق دی ټول چې دا چې ګورې نو زما د ګورې خو دا یو خبره خو پیغام دا کې چې ټول ټیکه دار ته دا معلومه شي چې دا افغانان سره نه جوړ کېږي او لپاره خوشحالي کوي چې تاجکي ګټي کوي زما ګټي کوي پښتون ګټي ټول په درنستر ګورې ټول د افغانستان لپاره نو کې ټول د افغانستان لپاره دا چې دوی د افغانستان افتخار یې درخ خبره سره څنګه نه پخ خو دا یو غټه خبره و چې ټیکه دار نه مایوسه نه کړو
رښتیام چې دا مهم پیغام وو. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو، بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
البته صرف په دې برخه کې به شاید فکر کوم چې یو اوریدونکی بل ولرو، بیا خبرونه دی له خبرونو وروسته د خبرونه دوام پیدا کوي تر نه نیمه بجو پورې. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب
پروان صاحب اول تاسو ته سلام کوم، ټول یاد آزادۍ راډیو ټول قدرمن اوریدونکو سلامونه وکړم.
کور دی ودان و علیکم السلام.
ما یو یادونه کوله زموږ ته چې ډېر خلک دي سنتي تازه لري وایي چې د فوټبال لوبډله دونه زول شي، مثال د نورو لوبو لوبغاړي دومره نه زول کیږي نه دغه خدي زما په اند یعنې زما په فکر ډېر ضرر رسوي، ډېر تاوان رسوي. باید اوس خو ټول خلک شوي دي، باید دا خدي ونه ساتي. یعنې دوی وایي چې د کرکټ لوبغاړي یا د نورو لوبغاړي دومره نه ستایل کیږي، دا خو چې افتخار راوړي نو ټول افغانستان ته راوړي. یعنې تنه نه دا نه ده چې مثال دوی چې دا د شمال زون ده، د شمال زون ته حکومت زیات توجه کوي او نورو زونونو ته توجه نه کوي. زما پلان د ټول افغانستان لپاره د افتخار راوړي، داسې نه وایي چې موږ یعنې شمال دپاره راوړئ د نورو دپاره نه راوړئ.
بله، که هر لوبه ده دی افغانستان په نامه ای که دی افغانانو په نامه ای که وی
و بیرق هم از افغانستان،
بیرق هم دی افغانستان را پوی. فکر نکمه چه کم تیم دی کم بل ولایت یا کم سیمی یا دی کم قوم په نامه کم زای تطلالی وی او دی حقه په نامه اندگی دی لوبه کری، که کرکت ده، که کراتا ده، که فوتبال ده، ده طول تیمونه دی افغانستان دی تیمونو په نامه به هر تزی و یارون افغانستان ده بخشی.